سانو دای او ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د سهار 8 بجې شوې دي. پرونه خبرونه کې اوري چې د طالبانو سره مذاکره کوونکې افغان پلاوی وایي چې د پاکستان په ورستې ناشته کې دوی ته د طالبان لخوا د سوړندیس نه دي شوې چې ګواکې یو ملي متحد حکومت جوړ شي نو طالبان به اور بند کړي. دا موضوع په همدې خبرونه کې په تفصیل سره اوري او دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان سره پوځي مرستې وکړي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي طالبانو په غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې ده او په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي توافق لور ته پرمختګ شوی خو د خبرو د بریالیتوب نښه نه لیدل کیږي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د سولې ورستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي چې طالبانو په غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. فیض الله زکی ازادي راډیو ته ویل چې د بیلابیلو مسایلو په حق له نظریات تبادله شول او اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لار ګڼي او کنه، او که ګڼي نو دغه خبرې چې کله ناکله حل ته دلته کیږي باید په یو دوامداره تګلاره تبدیل شي او په دې موافقه وشوه. د اکسپریس ټریبیون رسپانې د با خبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکلي چې طالبانو وړاندیز وکړ که چیرې پاکستان او چین په افغانستان کې د ملي متحد حکومت جوړېدا تضمین کړي دوی اور بند ته چمتو دي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې له شمالي ګاونډیو هیوادونو پوځي مرسته او تجهیزات غواړي. نورالحق علومي د هیواد شمال ته د سفر په ترڅ کې په بلخ ولایت کې له یو شمېر چارواکو سره د خبرو پر مهال ویل چې بهرني ځواک ته نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري.
سفر
دوی موږ د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته چې سفر کړی هغوی ته مو ویل چې موږ ولس تر اوسه د تاسو لپاره ځان سپر کړی او دې ته اجازه نه ورکو چې زموږ له خاورې یو کوچنی تیری هم وشي خو تاسو موږ سره پوځي مرسته وکړئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د دولت وسلوال مخالفین د نوم او جغرافي په بدلون غواړي جنگ له جنوبه شمال ته وغځوي او د افغانستان شمالي ګاونډیو ته هم تروسي ګواښونه متوجه کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس د فرخنده کورنۍ سره ژمنه وکړه چې د دوی د لور د وژنې د قضیې په ارتباط به د افغانستان د محاکمو لخوا عدالت تأمین او مجرمان به له قانون سره سم خپله سزا وویني. د استناف محکمې په دې قضیه کې د څلورو ګرامو کسانو د مرګ سزا په شل کاله قید تبدیل کړه. د اجرایه رئیس د وین مرسیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د فرخندې د کورنۍ د اندېښنې د لرې کولو لپاره دوی سره ژمنه وکړه چې حکومت په نهایي محکمه کې موضوع جدي نیسي.
اجرایه رئیس نن د شهید فرخندې له کورنۍ سره په لیدنه کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت د فرخندې قضیه جدي توګه څاري څېړي.
اجرایه رئیس ان پرون د فرخوندې سره په لیدنه کې د فرخوندې له کورنۍ سره په لیدنه کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت د فرخوندې قضیه په جدي توګه څاري. اوس کلنه فرخونده د کب د میاشتې په 28مه د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمېر غوسه شو خلکو لخوا په ډېرې بېرحمۍ سره په کابل کې وشل شو خو وروسته څرګنده شو چې هغه بېګناه و او د قران کریم د سوځولو نیت یې نه درلود. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي د توافق لور ته پرمختګ شوی خو د خبرو د بری ډیره کمه واقع نخه تر سترګو کیږي. ایران، چین، فرانسه، برتانیا، جرمني، روسیا او امریکا هلې ځلې کوي چې داسې توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ ځکه دلته یو چې باور لرو موږ واقعي پرمختګ کوو. جان کری دا ګواښ هم وکړ که چیرې جدي پریکړې ونه شي نو د خبرو ختمولو ته تیار دی. دی وایي موږ خو به تل د مذاکرو د میز شاته ناست نه یو. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د ادارې مشرې فدریکا موګرینی ویل توافق ته نږدې شوي یو خو که چیرې په څو راتلونکو ساعتونو کې مهمې تاریخي او سیاسي فیصلې ونه شي موږ به کوم توافق ونه لرو. د ایران د بارونو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا ویل تر هغو چې ضروري وي توافق ته د رسېدو لپاره به دوی د مذاکرو د میز تر شا ناست وي. په یمن کې د القاعده شبکې نوی مشر پر خپلو پلویانو غږ کړی دی چې پر امریکا بریدونه وکړي. قاسم الرایمی وروسته تر هغې په یمن کې د القاعده مشر وټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الوحیشي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې له منځه لاړ. راپورونه وایي قاسم الرایمی په یو خپور شوي غږیز پیغام کې په خپلو څرګندونو کې د القاعده له مشر ایمن زواهری سره خپل ائتلاف څرګند کړی دی. نوموړي امریکایانو ته په خطاب کې ویلي څومره چې موږ وژنئ موږ به نور هم هوډمن کیږو، تاسو چې هر مشر وژنئ بل به ځای نیسي. په یمن کې د القاعده مشر ته منسوب د دغه صوتي پیغام کروالی تر اوسه نه دی تایید شوی. ملګرو ملتونو په یمن کې انساني مرستو لپاره یو غیر مشروط اوربن اعلان کړ. دغه اوربن نن د یمن په وخت د ورځې په 11:09 نافذیږي او د روسیې د مبارکې میاشت تر پایه به دوام وکړي. ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د یمن د بیړنۍ انساني مرستې درېیمه درجه کې دی چې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی او تقریبا د نیمه سیمو خلک یې د خوراکي موادو له بحران سره مخامخ دي. له هغې نیټې راهیسې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن باندې هوایي بریدونه پیل کړي، په تیرو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي، 1,000,000 نور کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شهزاده سعود الفیصل چې 40 کاله د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلیت پر غاړه درلود، دا 15 کلنۍ په عمر پرون مړ شو. سعود الفیصل د یو نه ایران شوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. هغه چې په 1915 کال کې بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی و، د تېر اپریل میاشت تر پایه یې دغه دنده وچلوله او وروسته عادل الجبیر په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر د هغه پر ځای وټاکل شو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له طالبانو سره مذاکره کوونکی افغان پلاوی وایي طالبانو دوی ته د یو ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې د اوربان نه پیشنهاد نه دی کړی.
هدف هر مذاکره صلح امنیت، در قدم اول خشونت قطع شوه، مسائل مورد اختلاف روی میز بیایه.
افغان د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د مخالفانو پر وړاندې د مبارزې توان لري، خو په عین حال کې تجهیزاتو او مډرنو وسلو ته هم اړتیا لري. په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په ځینو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت تر داعش هم خطرناک بولي.
د غیر مسؤول وسلوال د طالب نه ډیر زیات خطرناک دي. له خاطر سره دوی بیا اندازه مسله دي، تروریستي بانټو پورې اړه لري.
د حج او اوقاف وزارت وایي هڅې روانې دي چې د مکې معظمې په ښار کې د افغانستان د تخریب شوي ملکیت په بدل کې د سعودي له حکومت څخه بل ملکیت ترلاسه کړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زرغږونه د ازادۍ راډیو د ډرامو نوې لړۍ خپرېږي. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د ایکسپریس ټریبیون رسپانې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې وروستۍ غونډې څخه د یو باخبره پاکستانی چارواکي له قوله خبره کړې چې طالبانو پیشنهاد وکړ کچیر په افغانستان کې یو متحد ملي حکومت جوړیږي دوی اوربن ته چمتو دي. په خبرو کې بیا د افغانستان د پلاوي یو غړی فیض الله زکی وایي چې په دغسې عبارت په غونډه کې سندي مطرح شوي. سلطان محمد سرور پی رپورټ لري.
فیض الله زکی ازادي راډیو ته وویل چې دا لومړی دا ډول غونډه وه او دواړو خواوو د بېلابېلو مسایلو په هکله خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لاره ګڼي او که یې ګڼي نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوې دوامدارې تګلارې تبدیلې سي او په دغو مسئلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوي چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسایل په یوه ورځ یا یو دور مذاکراتو نشي حل کېدی، نو دواړه خواوې دې هغه مسایل چې غواړي په راتلونکو خبرو کې ور باندې بحث وشي وټاکي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د غونډې له جریاناتو څخه د یو باخبره پاکستاني چارواکي له قوله لیکي چې طالبان ومنله کچېرې چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي طالبان جنګ دروي. خو د افغان پلاوي غړي فیض الله زکی آزادی راډیو ته وویل چې په دغه عبارت څه مطرح شوی نه دی.
این عباره این مسئله مطرح نشده، اما در این هیچ تردید نیست که هدف هر مذاکره
دغه سه کوم عبارت یا مسئله مطرح شوی نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز په سر کې خوبدل شي او کېدای شي دغه سه مسائل یو پراخه دایره ولري. د اکسپرس تریبیون ورځپاڼه د خپلې منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او وویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولی. اکسپرس تریبیون دا هم لیکلی دی چې د افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبانو وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي. ورځپاڼه لیکي چې دواړه پلاوی د خپلو مشرانو سره زیاتو مشورو او راتلونکي غونډې ته تیاری لپاره چې اختر نوروسته به وشي ستانه شول.
د سلطان محمد سرور په ریپورت کې مو واوریدل چې افغان پلاوی چې له طالبانو سره خبرې کړې وای، په دې غونډه کې د طالبان لخوا داسې پیشنهاد چې ګواکې د متحد ملي حکومت د جوړېدو په صورت کې ودا ډله اوربند وکړي نه دی مطرح شوی. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د مبارزې توان لري، خو د وسلوالو د ځپلو او د منځه وړلو په مقصد مجهز او نظامي تجهیزاتو ته هم اړتیا لري. نورالحق علومی د هیواد شمال زون ته په خپل سفر کې ویلي چې 1994 کال به د دولت د وسلوالو مخالفانو د محوه کولو کال وسی. مجیب الرحمن حبیب زیپه له مزار شریف رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې موجوده ناامني د سرحدي کرښو هاخوا د مخدره توکو د قاچاقونکو او تورستانو لخوا کنټرول کیږي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي شمال زون ته په خپل سفر کې ویلي دي چې د دولت مخالف وسلوالو له مرزونو هاخوا څخه حمایت کیږي او د دوی تروریستي برنامه هم له افغان خاورې بیرون په ګاونډي هیوادونو کې طرح کیږي. علومي د افغان امنیتي ځواکونو سره د مجهزو جنگي تجهیزاتو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د هیواد له شمالي ګاونډیو څخه یې د نظامي تجهیزاتو او مرستې غوښتنه کړې. د کورنیو چارو وزیر وویل چې په ټوله معنا افغان امنیتي سرتیری د مخالفینو په وړاندې د جګړې توان لري، خو د خاورې څخه د دفاع په مقصد نظامي تجهیزاتو ته اړتیا موجوده ده. د بهرنیو قوتونو حضور ته اړتیا نه لرو، خو د بهرنیو هیوادونو لخوا نظامي مرستو او تجهیزاتو ته مو اړتیا موجوده ده. دا مسله ما په خپل سفرونو کې ګاونډي هیوادونو ته مطرح کړې او ترې مې د مرستې غوښتنه
کړې.
هغه د شمال زون په نامنیو کې د مخدره توکو د قاچاقونکو لاس تخیل بولي او زیاتوي چې دا ډلې لکلک بیرونی حمایت څخه برخمنې دي. علومي زیاته کړه چې د دولت مخالف وسلوالو له جنوب څخه شمال ته د جنگ د جغرافیه او د نوم په بدلولو سره په هڅه کې دي ترڅو منځنۍ اسیا او شمالي ګاونډیو ته امنیتي تهدید ورپیښ کړي. د کورنیو چارو وزیر وویل چې مخالفین په هڅه کې دي ترڅو 2024 کال دوی لپاره د لاسته راوړلو ډک وي، خو دا کال به دوی د له منځه تلو او نابودۍ سبب شي. وسلوال مخالفین په هڅه کې ترڅو 1994 کال د دوی لپاره د لاسته راوړنو ډک کال وي، خو دا کال به د دوی د نابودۍ او محوې سبب شي. موږ د وسلوالو د منځه تلو په مقصد هوایي عملیات هم پیل کړي دي چې د تروریزم سره د مبارزې په وړاندې له اساسي وظایفو څخه شمیرل کیږي. د کورنیو چارو وزیر وایي چې پس له دې به د مخالفینو د سرکوب او له منځه وړلو په مقصد هوایي نظامي عملیات ترسره کوي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له اساسي دندو څخه شمیرل کیږي. زیاته کړه چې دښمنان په هڅه کې دي ترڅو د افغانستان شمالي ګاونډیان د دوی د همتبار ځواکونو په جذب او استخدام سره تهدید کړي او د جنگ لمن یادو هیوادونو ته وغځوي. مجیب الرحمن حبیب زی، مزار شریف.
د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر وروستیو تحولاتو په خاص توګه په پاکستان کې د سولې د خبرو اترو په اړه مطالب خپاره کړي. اجمل انت مطبوعات لوستي.
د نیویارک ټایمز رسپانه په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په روسي او مخامخ خبرو او مقاله لیکلي او د ولسمشر اشرف غنی لپاره یو بریا بللی. رسپانه وایي په داسې حال کې چې د دې خبرو څخه حکومتي هیئت راستون شوه، په کابل کې پاړه خوشبيني زیاته ده او آن د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول د ولسمشر غنی منتقدینو هم د شوې پرمختګ هرکلی کړی. یو پاکستانی چارواکی د نوم د ناخستو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي بحث کې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر اقداماتو خبرې شامل وي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې د تاوتریخوالي کمولو ته لاره هوارولی شي. د چارواکي د اعتماد جوړونې د دې اقداماتو جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي د خبرو فضا هیله بخونکې وه، داسې چې په پای کې دواړو لورو یو بل په غېږ کې ونیول. نیویارک ټایمز د پاکستاني او لویدیځو چارواکو له قوله وایي خبرو ته د طالب استازو په حاضرولو کې د پاکستان د پوځ فشار یوه وسیله وه. ورځپاڼه وایي دا تر ډیره د دې منل دي چې پاکستاني پوځ چې د افغان طالبانو سره د خپل اغېز پراختیا لپاره مرسته کوله لا هم پر دې ډله اغېز لري. پر دې سربیره نیویارک ټایمز لیکي دا لا نه ده څرګنده چې په دې خبرو کې هغه کسان چې د طالبانو په استازیتوب خبرې کولې د دې ویشل شوي تحریک د کومې ډلې استازیتوب کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالب استازی د طالبانو د تحریک د مشرتابه لخوا ټاکل شوی و، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي د نیویارک ټایمز خبریال ته پاستولي ایمیل کې ویلي د پاکستان لخوا تنظیم شوی د خبرې په ناسمه خوا یو ګام دی. په یوه جلا اعلامیه کې طالبانو هم ویلي چې یوازې د قطر دفتر یې دا ډول خبرو اترو واک لري. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د هندوستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر شیام سارن چې دا مهال د یو څېړونکي مرکز مشري کوي له خولې ویلي څو پورې چې دا معلومه نه کړی شي چې د کومې ډلې طالبانو دې خبرو کې برخه لرله او آیا د کوټې د شورا استازیتوب یې کوه که نه، په اسلام آباد کې د شو خبرو د اهمیت په اړه قضاوت ګران دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د اسلام آباد خبري افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو لویه لیدنه بللې. ورځپاڼه وایي سره د دې چې دا خبرې اترې له یو څه نرمۍ سره ملې وي، خو بیا هم په افغانستان کې د سولې د هڅو او د جګړې د پای ته رسېدو په وړاندې ډېر خنډونه شته. د ګارډن برتانوي ورځپاڼې هم د اسلام آباد د سولې د خبرو په اړه په یوه لیکنه کې ویلي تر دې مخکې د مې په میاشت کې په اورمچي کې د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان د رغونکي رول په اړه شکونه موجود وو. ورځپاڼې دې ټکي ته اشاره کړې چې په اسلام آباد کې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې د سې شنبې د ورځې له روژه ماتي پیل شوې او د چهار شنبې د ورځې تر سهاره پورې دوام وکړ. ورځپاڼې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول مهم بللی، خو وایي ډېر افغانان اوس هم له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د پالیسیو په خاطر پر دې هیواد بې باوره دي. ورځپاڼه په عین حال کې وایي له طالبانو سره جوړجاړی ښایي ونه شي کولی افغانستان کې بشپړه سوله راولي، ځکه د ورځپاڼې په وینا دا ډله اوس ویشل شوې او یو شمېر غړو یې د داعش له وسلوالې ډلې سره بیعت کړی.
د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت تر داعش او طالبانو خطرناک ګڼي. دوی له حکومت غواړي چې ډېر ژر دي دغه خلک بې وسلې کړي، ځکه چې خلک یې سخت په اندېښنه کې اچولي دي. په دې اړه مفصل رپورټ اورو چې سیفیالله ستنگزي برابر کړی دی.
د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت یا داعش جنګیالیو ترڅنګ د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو موجودیت او ورنه د ځینو سیاسي او حکومتي چارواکو ملاتړ تر کومې اندازې عام افغانان په ویره کې اچولي دي. غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په هغو سیمو کې خلک له ژونده بېزاره کړي دي چې ډیر فعالیت پکې کوي. د عامو خلکو په خبره دا ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو له جنګیالیو هم خطرناک دي. د کندوز یو اوسیدونکی په دې اړه داسې وایي:
د غیر مسؤول وسلوال د طالب نه ډیر زیات خطرناک دي. له خاطر سره دوی بیا اندازه مسله دي، ثقيله سراګانې لري، دیپوګانې لري، دوی وابسته په بعض تروریستي بانټو پورې اړه لري.
د کابل په گاوند ولایت پروان کې هم وخت نا وخت غیر مسؤول وسلوال خلک زوروي او د تنظیمي او کورنۍ جګړو د وخت په څیر اوس هم په خپلو منځونو کې اخوډب کوي چې عام خلک ترې زیانمنېږي. په دې ولایت کې د بهرنیو پوځیانو لخوا د یوې ډیپو د هدف ګرځولو پیښې او ورپسې غبرګونونو هم د دې ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړل. اخو په بلخ ولایت کې عام خلک وایي چې غیر مسؤول وسلوال ورانکاره فعالیتونه کوي او اکثر زورونې د پخوانیو جهادي قمندانانو ټوپکوال کوي او ان له خلکو اوشر ټولوي.
حکمیت کی چیز چیز رو وای تو لکمیت دی پلاس کی فیصله چه د محکمی ویم دی کای خالکم زوروی او شرم دی تولی دال بنام چه کارونه نام نشه راما سکوی دی کای.
خو اصلی پختنه دا چې د دغو غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو تر شا څوک ولاړ دی او دوی په عام اصطلاح په چا نازیږي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وای افغان چارواکي په خپل د ټوپکوالو ملاتړي او په چورو چپاول کې ورسره شریک دي. دغه کمیسون یو غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل کده دغو غیر مسول وسلوالو ترشا د شورا وکیل وزیر او لوی سیاستوالو لاس نوی کله به دومره خلک وشي زوروله
کله حکومت په دې کې شریک دي د خلکو ملاتړین چې دی هغه حکومتداران تاسو وګورئ چې په اوسنۍ شرایطو کې څومره غیر مسول کسان چې دي خامخا د یو چا سره ارتباط لري یا د سیاسون سره ارتباط لري یا د وکیلانو سره لري یا د لیډرانو سره لري یا د وزیرانو سره یعنی غیر مسول کسان بدون د یو قوي پښتونبانی نه شي کولای د ګروپونو حمایت وکړي
د رپورټونو لمخې یو شمیر لوړپوړي حکومتي چارواکي او ځینی والیان هم وسلوال کسان د افغان فوجانو له چوکاټه بهر اداره کوي چې کله ناکله په ناامنۍ کې ښکیل کیږي اکثره خلک وایي په کومو سیمو کې چې غیر مسؤوله کسان فعال دي حکومتي ځواکونه د ورتلو زړه نه کوي او دوی پریږي چې په خپل سر واک چلوي د دغو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د شمیر په اړه دقیق ارقام نه دي موجود خو دا چې امنیتي ځواکونه ولې په دې یو ورستۍ لسیزه کې د دغو ډلو ټپلو په لمنځه وړلو کې پاتې راغلي نتی چارواکی داسې ځوابوي د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې کلکه هڅه روانه کړې څو د وزیر نور الحق لومی د سل ورځني کاري پلان په مطابق لومړی دا ډلې وپیژني بیا یې پر ضد اقدام وکړي
برنامه صد روز نخست وزیر امور داخله میس کې
د کورنۍ چارو وزیر په لومړی سل ورځو کې دا خبره شامل ده چې دغو غیر مسؤوله ډلو او کسانو په اړه معلومات ټول شي چې په هیواد کې په کوم سیمو کې فعال دي لومړی به دا معلومات ټولو چې دا کسان په کوم ځایونو کې فعال دي ښاغلی صدیقی وایي چې هر میاشت په منځنۍ توګه 200 تر 300 میل وسلې بیلابیلو سیمو نټولیږي عام خلک بیا وایي چې د طالب واکمنۍ له پرزیدو وروسته د پخوانیو جهادي قمندانانو او وسلوالو کسانو پر سر د ډایاک او ډی ډی آر پروګرامونه سم نه دي تطبیق شوي او اوسنۍ ستونزې د همدغو پروګرامونو له ناسم عملي کېدو سره ژورې ریښې لري امنیتي او دفاعي ارګانونه بیا وایي چې په دغو دوو پروګرامونو کې په لسهاو زره میله سپکې او درنې وسلې ټولې شوې دي د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري وایي چې هڅې روانې دي دغه ټولې غیر قانوني وسلې ټولې شي څو د امنیت اصولې په لار کې د ستر خنډ له منځه لاړ شي
سوچ غیر مسؤولی وسلی لري دا د افغانستان په ګټه نه دي زمون پالیسی دا چې د افغانستان په ګټه نه دي مونږه طرفدار نه یو مونږ کوخخ کو چې دا وسلی په هر شکل وی ټولی کو ځکه دا په افغانستان کې سولې تام خطر دی امنیت تام خطر دی
د افغانستان نړیوال ملګری هم د ناقانونه وسلو زیرمې د امنیت لپاره جدي ګواخ بولی او لمنځوړل او ټولول یو پرځای ګام لوړ پوری امریکایي سناتور جان مکن کابل ته خپل ورستی سفر کې په پروان کې د وسلو دی وی جی پو لمنځتلو ته اشاره وویل په هر ځای کې کنا قانون وسلې وی باید ثابت شي چې د افغانانو او امریکایانو پر ضد نه کارول کیږي
آی دو نو دټ انی پلیس ویر لارج کاشز اف ویپنز ار کپټ
زه په هیګم چې په هر ځای کې چې د وسلو زیرمې وی او کوم قانوني اسناد هم ونه لري باید د دې لپاره چې د افغانانو او یا امریکایانو پر ضد نه کاریږي پوره معلومات وشي او په وړاندې عمل وشي که څه هم امنیتي چارواکي د ناقانون وسلو ټولول او د غیر مسؤوله کسانو تعقیب خپل تو بیا دوی خوشته زینی داسې لوړپوړي چارواکي چې د مجاهدینو له وخته د زیرمه شوي وسلو په لمنځه وړلو خپګان او جدي اندېښنه ښکاره کوي د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې په پروان کې د وسلو د یوې ډیپو لمنځه تلل د اندېښنې وړ خبره وبلله او ټینګار یې وکړ چې په راتلونکي کې باید داسې هدفي حملې ونه شي
امیدوار سم چې حوادث همچنانی تکرار نشم
هلمن یو چې ورته حادثه تکرار نه شي مجاهدین په بشپړه معنا د ملي وحدت حکومت ترڅنګ ولاړ دي له افغان چارواکو سره د ناقانون وسلو د ټولولو او لمنځوړلو په خاطر دوه ډول فکر او دریز ته پکتو پوزي کارپوهان وایي امنیتی اورګانونه د دغو وسلو د لمنځوړلو توان نه لري یو پوزي کارپو باري آر اس په دې اړه وویل
دا څنګه ویل کېدلای چې په افغانستان کې امنیتی ځواکونه د درسې تشکیلات او مصالحه کسانو او د وګړو د مرکزونو څخه اغایي ونه لري اغایي ولري په دې معنی دی چې دولت داسې د زوب په حالت کې دی چې نسی کولای چې دغه کسانو ته لکه څنګه چې لازمه ده جواب وایي ځکه چې هغه ټول د دولت د جکپورو مراجعو سره همبستګی لري
د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده بلکې لڅو کلونو راهیسي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک ترې زوريږي ریپورتونه لمخې غیر مسؤول وسلوال په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې ډیر فعال دي او د خلکو د زورونې ترڅنګ له خزو شمانه سره ډول ډول تاریخواله کوي لدې ټولو سره سره کارپوهان حکومت ته وړاندیز کوي چې د دې ډلو د زپلو او د وسلو د ټولولو او لمنځوړلو په خاطر باید امنیتي ارګانونه پراخ او عملی کیدونکي پروګرامونه تر لاس لاندې ولري صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو
د حج او اوقاف وزارت وی هڅه روان دي چې د مکی معظمه په خار کې د افغانستان د تخریب شوی ملکیت په بدل کې د سعودي له حکومت څخه نور جایداد ترلاسه کړي. د دې وزارت چارواکو د پنځمه پورس ازادي راډیو ته وویل چې مکی معظمه ته نږدې د افغانستان د تخریب شوی ملکیت ارزښت سبان لس میلیونه ډالر خودل شوی دی. چارواکي دا هم وایي هیڅوک د دې ملي ثروت پر سر شخصي معامله نشي کولی. په عین حال کې د وزارت ځینې چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزارت باید دغه موضوع له ډیپلوماتیکو لارو اواره کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم کعبه شریفي سره نږدې د افغانستان ملکیت له مادي او معنوي پلوه مهم ګڼل کیږي، خو سعودي عربستان تر اوسه افغانستان ته د دغه تخریب شوي ملکیت بدل نه دی ورکړی. راپورونه وایي احمد شاهي افغاني رباط چې د مکې شریفي په سل مترۍ کې د افغانستان ملکیت یوه پخوانۍ ودانۍ وه، د مکې شریفي د پراختیایي پلان د عملي کېدو په لړ کې ورانه شوې ده. د حج او اوقافو د وزارت مرستیال دایی الحق عابد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې سعودي عربستان د احمد شاهي افغاني رباط د تخریبولو بدیل ملکیت افغانستان ته ورکړي.
دا یوه ډېره ستره قضیه ده. افغانستان د دې لپاره په سعودي عربستان کې یو مدافع وکیل نیولی. ویل کېږي چې د دې ملکیت ارزښت له څلوېښتو څخه تر پنځوسو میلیونو ډالرو پورې دی. دا به محکمه فیصله کړي، یا به یې قیمت او یا به یې ځمکه افغان لوري ته ورکول کېږي، خو موږ غواړو چې په بدل کې یې یوه مناسبه ځمکه راکړل شي. لا دې قضیه یو کال تیریږي او عربستان هم انکار نه کوي، ځکه چې دا د افغانستان یو تاریخي ساحه ده.
د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان په سعودي عربستان کې درې ملکیتونه لرل چې یوې رباط افغاني احمد شاهي و چې د حرم شریف د نوي جومات تر نقشې لاندې راغې او تخریب شو. ویل کېږي چې رباط افغاني د یوې ودانۍ نوم دی چې 250 کاله د مخه د افغانستان د پاچا احمد شاه په لارښوونه کعبې ته نږدې د افغان حاجیانو د هوساینې لپاره جوړه شوې وه. رباط په عربي کې هغه ځای ته ویل کېږي چې حاجیان پکې هستوګن کېږي. د حج او اوقافو د وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان بل ملکیت چې څلور جریبه ځمکه ده د عربستان په جده کې پراته ده. ځینې راپورونه وایي چې ګواکې د حج او اوقافو د وزارت پخوانیو چارواکو رباط افغاني په ډیرو پیسو په سعودي عربستان پلورلی دی، خو اوس مهال د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې د رباط افغاني د پلورلو په هکله هیڅ اقدام نه دی شوی. په عین وخت کې د دې وزارت پخواني چارواکي په دې نظر دي چې د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی چې دغه مسأله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. د حج او اوقافو پخوانی وزیر محمد یوسف نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چون این موضوع کلان است، مثل که رئیس جمهور اشرف غنی آمد و یک صدای خود بالا کلم اونجا باز
دا لوی موضوع ده. کله چې جمهور رئیس اشرف غنی راغی او دا موضوع را پورته کړه، اوس په کار ده د یو شخص په ذریعه نه بلکې د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع پسې شي، ځکه چې ښایي اوس مهال دا ملکیت په درې یا څلور سوه میلیونو ریال بدل شي. په کار ده چې جمهوري ریاست دغه موضوع تعقیب کړي سو سعودي د دې بدل ته اړ شي.
ځینې دینی عالمان په دې نظر دي چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د ملکیتونو ورانول پر افغانستان یو اقتصادي گزار دی.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په وینا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي توافق ته د رسیدو لپاره خبرې روانې دي، د امریکا د استازو د جرګې او شمېر غړو د دې توافق په حق له خبرداري ورکړه او وویل چې د امریکا حکومت د تهران لخوا باید فریب ونخوري. سلطان محمد سرور په ریپورت لري.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمېر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونۍ غونډه کې چې ایران سره د اټومي توافق د نتایجو د څېړنې لپاره رابلل شوې وه بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برطانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اټومي توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې لګول شوي بندیزونه لري کړي. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوي دي، خو د ترسره کولو لپاره یې سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمیر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښ وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوری پلوي مشر اید رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقت ګټې ترلاسه کیږي او هغه هم چې ایران داسې درغلۍ ونه کړي چې شمالي کوریا کړي دي. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې که هغه د یورانیمو د غنی کولو ظرفیت دی یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لری کول د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړې ده. دغه راز جمهوری پلوي استازه الینا روزلینتن محتمل توافق له واقعیت لري یو تخیلي فکر وګڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیمو له غني کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتومي تاسیسات له منځه لرې کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپل اندېښنې څرګندې کړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېد. خپرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه د ډرامو نوې لړۍ خپرېږي، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په پاکستان کې د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي چې طالبانو په دې غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې له شمالي ګاونډیو هیوادونو پوځي مرسته او تجهیزات غواړي. امریکایي مفتشان وایي په کابل کې د امریکا په سفارت کې ساختماني چارې ځنډول شوي او اضافي لګښت هم پرې راغلی دی. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د توافق خبرې توافق لور ته پرمختګ کوي، خو د خبرو د بری کم واقع نښه لیدل کیږي. په یمن کې د القاعده شبکې نوی مشر پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې پر امریکا بریدونه وکړي. قاسم الرامی وروسته تر هغې په یمن کې د القاعده مشر ټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الوحیشي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې له منځه لاړ. ملګرو ملتونو بیا په یمن کې انساني مرستو لپاره یو غیر مشروط اوربن اعلان کړی دی. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شهزاده سعود الفیصل چې څلوېښت کاله یې د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د 15 کلنۍ په عمر مړ شو.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم د اسلم د اوسېدو د ځای د پیدا کېدو په لټه کې دی. اوس راځئ په دې برخه کې واورو چې نسیم اسلم پیدا کوي سي او کنه.
خدای داد نه یم چې دروامې باسي.
هغه د نیم زوی چې اوبو کې غرق شوی و،
یادم وه چې چا د اوبو نه راویسته. اندازه وم کنه
کاشکې مو ژوندی راویسته وای. غریب مړ و او ستا چغې وې چې ومې نیسی ومې نیسی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
سیمه ښه راغلې. ستا د رود له کومه سره
په ګوټه ګوټه څنګه ځان دې غوره ورسه؟
خدای خیر کړي زه مو چې ته پړ شم هغه لغه ته په یاد وي که به یاده وتلی وي تا اخر ټیک شاته په ځان پټ کړم.
خدای دادا څه شوې سیدا؟ دا خو لکه چې اوبو ډوب کړه.
نه پوهېږم څه شو. ام دا اوس دلته غټ غټ غږېده.
خدای دادا خدای دادا
دلته یم د تیږې خواته سیم شته که لاړه.
اوهو دغه دی لکه ماهي غوټې وهي. تا خو ځان پټ کړی و. خدای دادا رضا کار نه در سره لرم.
اوت به کار را سره نه لري. یو ولا غته مې شپږ زره افغانۍ راته تمامه شوه.
زه د یو سړي سره کار لرم هغه چې په دواړو کلي کې نوم راته بد کړه. دا ټول دلاور خان په ما وکړه. هسې خو یې نه پرېږدم. خیر نسیمه په دې خبرو پسې مه ګرځه. هغه دی قانون ورته جزا ورکړه.
هو نسیمه جمیل ښه وایي. وتللو اوبو پسې بیل مه اخله. دلاور خان خپله جزا ولیده. زه خوشحاله ژوند کوه. هېڅ د نوم بد شوی نه دی. ټول پوهېږي چې خالک یې.
ژوند یې راباندې حرام کړی چې ژوند یې پې ارام نه کړم نه یې پرېږدم. ورپسې یم.
ګلالۍ لکه چې په پښو کې دې نوره دمه نشته. لکه زلزل راځه.
ښه وایې پلوشې په پښو کې مې رښتیا دمه نشته. پیشله مې ته ناوخته ویښ شو. د هماغه سهار لسو بجو نه وږی یم.
ځه ورځ نیمایې ده تر څو بیرته کور ته ځو. ورځ به تللې وي.
بس توکل په خدای لوږه به مې هېره شي. دا خو نن ګودر ته هېڅوک نه دی راغلی.
روژه ده نو څوک یو وخت څوک بل وخت راځي. راځه بې کاره نه پاتې کېږو. وینې څومره صابر راشنه شوي. در ټوله وایې؟
هو دا دی ما پلو ورته رالوی که. دا دی دې خو هم شته. ښه پیرکي به ترې پاخه کړو. د تروکو پیرکي مې د مور ډېر خوښېږي.
ای ګلالۍ را نه هېر وو سترګې ته روښانه.
څه څه شوي څوک؟
نسیم یادوم ګلالۍ ولدې داسې رنګ وتښتېده. وایم خو شو چې له بنده خلاص شو.
ښه د مور او پلار دې سترګې روښانه وي.
خیر دی نو اوس خو یې دومره بده مه منه.
دې نه چې هېڅ له بنده نه خلاصېدی ښه به و.
څه داسې مه وایه ګلالۍ دا نو بیا ډېره بده خبره ده.
څنګه ونه وایم له بند نه چې را خلاص شوی دښمني ته یې ملا تړلې.
څه دښمني ته؟ ته خو د یوه نوم هم نه اخلې. نسیم غواړي د اسلام او دلاور خان سره دښمني وکړي.
هو هغه خبر شوی چې زموږ له کوژدې نه مخکې اسلام زما په سر کور کې جنګونه کړي.
ها یعنی خبر شوی چې ته اسلام پوښتې؟
هو او بل دا چې وایي دلاور خان له قصده په ما دغله نوم کېښود.
خیر دی ګلالۍ زړه ورته مه خوره. څه نشي کولی. ته راشه دې خوا دلته څومره هر رنګ سابه دي.
څه وکړم پلوشې ډېره خفه یم. هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړم.
ګلالۍ راځه چې منګې ډکو. زه به نور ناوخته دی. هسې نه چې د پیرکیو پخولو ته وخت راته پاتې نه شي.
ښه دی مام پلو غوټه کوي دومره سابه بس دي.
او ګلالۍ دې ته اندېښنه مه کوه چې نسیم به د دلاور او زوی سره یې دښمني وکړي.
خدای دې وکړي چې همداسې وي پلوشې که نه زما رنګه به مور سره بده شي.
بس بس تمزه چیګه شه منګې ډک شول.
بس دی د نسیم مورې نور دې دا جارو بس که. ځای پاک شو. لرې شه چې دې روژه کې راباندې تاوان نشي. ډېر کار مه کوه.
د نسیم پلاره پوهېږم چې له اوبه له ډارېږې خو ښه روژه ده. الله دې اجر راکړي.
که له خدایه څوک ډار ولري نو د بنده له اوبه له هم ډارېږي او بیا په دې روژه کې.
خیر یوسې فرش خو تا ورکه. ها دا بالښت ته تکیه وکړه. دا نسې دیوال ګرم دی لږ مخکې دلته لمر و.
ښه خیر یوسې د نسیم مورې هرې خواته مې چې پام اړوم خو نه اوړي.
ولې څه شوي؟
د نسیم هغه ملګری ښه یم
چې جمال نومېږي.
ښه څه یې کړې؟ زه ښه ووایه.
ډېرې اندېښمن کړی یم. نسیم بیخي له چتې وتلی.
خدایه خیر کې، څه یې کړې؟
جمال ډېر اندېښمن و. ویلې نسیم غواړي چې په یو ډول له دلاور خان نه او یا یې له زوی اسلام خان نه غچ واخلي.
دلاور خان خو بندي دی او د زوی غریبې د مړې او ژوندي درک نسته. پرې یې ده، غچ به څنګه واخلي؟
داسې مه وایه. نسیم زوی دې ډېر بې سترګو شوی. جمال ویل دا چې وخت نا وخت ګرځي د دلاور زوی اسلام لټوي.
وای خاورې مې په سر شوې. دا څه وایې؟ ما خو ویل چې تشې خبرې به وي، نو د دلاور سره څنګه دښمني کوي؟
ای چا ته ووایې نو؟ ما ویل چې نسیم له بنده را خلاصو څنګه غلی دی، هیڅ هم نه وایي.
د نسیم پلاره، روژه ماتې ته لږ وخت پاته دی، چې کور ته راغی ورسره خبرې به وکړو او پوه به کړو.
زه یې هم راتګ ته په تمه یم. خدا دی اوس به د ماښامه زنونه کوي، خو نسیم لا نه ښکاري.
زه به دسترخوان اوارکم، تر هغو به راسي. خدای دې په خپله پناه کې وساتي زویه.
نسیمه، زه هېڅ نه پوهېږم چې ستا په سر کې مغزه شته او که نه. وایم پرېږده دې بې خبرو شه.
بریکه بریکه، هغه دی اسلام دی را روان دی.
نسیم ازې خو ګوره چې ډېر رانی ونه کې.
یوازې سایل کوه.
زه هسې هم نه در سره ځم، بیا درته وایم. ګوره چې ډېر ژوبل نه کې.
نه نه، پسې پسې خبرې به ورسره وکړم.
ها ودرېږه جمال، مه راځه، رانږدې شو.
ای اسلام، آخر مې پیدا کړې، ډېر در پسې ستړی شوم.
اے ودرېږه!
څوک یې؟ څه وایې؟
همدا د ژوند آخري شېبه ده، تبا کوم دې.
ومې پېژندې چې نسیمې ته ما تبا کړې؟
څه کوې نسیمې؟
خوشی که
خوشی خوشی که وژنه مې دا بې غیرت ما ته کنجال جوړوي.
ته ما سره څه دوک بنی لرې؟
اسلامه ته خو یې خوشی که کنه؟
اخر خو تاسو سیل کوئ؟
در واخله نسیمې.
هغه دې پولیسان راغلل.
پولیس پرېږده، اوس به یې کلمې درته راوباسم.
ته دومره تکړه یې چې ما په چاقو وهې؟
خوشې که چاقو؟
نه یې خوشې کوم، چې دې راخیستې مې دی، نه یې درته پرېږده.
خوشې
که اسلامه، وتښتې دې نازوانه. نسیمه خدا دخوی دیز رو خواهده مانم ای رفشی و خبکو.
ودرگا ودرگا وایم، ودرگا ودرگا وایم، پورت کلا سونه.
که که ودریده باوال آخذ دکو چاکو آهلا
پورت ای که موتر تا ای دو او بیا تختیم.
ها نانا سای بانده شما دیوارا شده ای
علی نیسای تختی پورت که موتر تا چی روختون که بوده
وی نیسای نسیم سرگی با پتاوا
وینی تینا روانی دی
سوش
با آه آه تشیر تر روانی سنو میگی تا
جمالیو
تا مخیشا موتر تا والا کانو موتر سکل موتر تا واچه ہو یالی
نسیم
جمالا
نسیم
جمالا
نسیم آسما دادی سوکل آسما
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي. تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې یو سل شپږمه برخه واورېده. اوس د ډرامې اړوند ژوندی بحث دی چې زه یوسف صدرانی کوربه یم. محترمه اوریدونکو، لکه تاسې چې د اونۍ سوال اوریدلی، نن په دې موضوع خبرې کوو چې که څوک د چا له جرمه خبر وي، د هغې دویم کس مسؤلیت د قانون په وړاندې څه دی، او هغه کس باید مخکې له دې چې لومړی کس جرم ترسره کړي څه اقدام وکړي. په خپرونه کې راسره د کابل پوهنتون د حقوقو استاذ امان الله احمدزی دی تر څو دا موضوع د قانون له مخې وڅېړي. ښاغلی احمدزی، ستړی مشه خوشاله چې تاسو خبرونه کلرو
مننه نظام تاسو ته د ازړی رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم سلام
په خیره باندې خیر اوسه خو ګوریدونکو تاسو کدام داسې پیښو شاهد وای څه کوي خپل نظر یا پښتنه مر سره په 0999235540 او بلش مر 0922255 شمیرو شریکولای شي خغل احمد سه په جرم کې د شرکت او مرستې په موضوع خبرې کوو څه وخت څوک د یو جرم شریک کڼل کیږي
څو موضوع باید سره بیل شي یو د څه اتفاق په جرم کې ده او بل شراکت په جرم کې ده مخکې له دې چې جرم تر سره کیږي کې او څوک موافقه کوي د یو جرم تر سره کیدلو کې دوی توي متفق په جرم کې ده دغه حالت وي اتفاق په جرم اتفاق په جرم د دم د قانون لمخې جرم ده پخپل جزا لري مخکې له دې جرم تر سره شوی کې او څوک اتفاق کې څوک سره کینی او په دې تصمیم په نتیجه رسیږي چې یو څوک ووژني او یا بل جرم تر سره کړي دا خپل جرم ده او د دې اګډون کون کې چا څه موافقه کړي او باید اطلاع ورکړي موظف او مراجع او ته اطلاع ورنکې د مسول ګڼل کیږي بل موضوع دا ده چې د جرم نه ورسته یو څوک بیا شریک ګڼل کیږي نه متفق کله چې جرم تر سره کیږي په دې کې بر علاوه دغه څوک نه چې مستقیما عمل تر سره کوي او فایل ورته ویل کیږي یو بل څوک هم پکې ښکیل د هغه ته شریک د جرم ویل کیږي د موږ د جزا قانون لمخې شراکت په جرم او دغه حالتونه مشخص شوی دي چې دغه له جملې نه تحریک یا تشویق په جرم نه کوي یو څوک بل څوک تحریک کوي تشویق کوي چې یو جرم تر سره کوي د تشویق او تحریک لامل هغه جرم تر سره کوي د خپل دغه شریک ګڼل کیږي باوجود د څه عملا هغه فعل د سره نه د تر سره کړي بل حالت دا ده چې یو څوک د بل چا لپاره جرمي وسایل آماده کړي یعنی سلا ورته آماده کی اطلاع ورته ورکی یا امنیت وساتی چې
ترڅو د جرم واقع شي
د جرم واقع شي دغه د سړی هم شریک ګڼل کیږي کیدای شي چې د عمل د جرم په سانه کې موجود ونه وسیږي او بل حالت دا ده چې جرم په سانه کې د کس کیدای شي حاضر وسیږي او جرم ته ځینې د سولتون آماده کړي چې د سولتون له عمله او یا د عمل له مخې هغه جرم تر سره سي یعنی د جرم یو مادي اړخ تر سره کړي مثلا کېدی چې هغه کس چې وژل کیږي څنګه چې په ډرامه کې وکتل کېدی چې دا کلک ونیسي کېدی چې یو په بوکس وي بل په چاقو وي دا هم شریک ګڼل کیږي چې عملا هغه مادي عنصر دی ورسره تر سره
بلې استاذ که څوک مرسته هم نه کړي تشویق هم نه کړي اما د جرم نه خبر وي او چې تاسو ونه وای په دې وخت کې څنګه
دا درېمه موضوع ده چې د اتفاق او د شراکت نو ورسته بل موضوع اطلاع د جرم ده د قانون لمخې او په خصوص د موږ نوې جزایي اجرات قانون لمخې چې په 1993 کال کې نافذ شوی د دې قانون لمخې ټول اتباع مکلفیت لري چې کله د یو جرم څخه دوی معلومات پیدا کړي موظف مراجع ته باید اطلاع ورکړي
خیر سه مونږ یو اوریدونکو هم لرو زمونږ مشانه اوریدونکو قاری سه پښتون زمونږ سره په لیکه کې دی
پښتون سه محترم صدران کوم استاد سملمت مجلس صاحب سلامون وړاندې کوم خدای دې چې کوم کې یو ډېر سم موضوع مو ټاکلی ده محترم ځدران صاحب او اکیان زموږ چې بعضی وخت په بعضی مواردو کې داسې پیښې کیږي خو په شرط دې چې قانون حاکم او په شرط دې چې قانون پر رسیدای شي کسان زما په نظر شش په دغه کې دا خبر رااله چې جمال او نسیم مسلم یعنی زما په نظر جمال هم د په جرم کې شریک دی ولې یو قتل چې دی یا یو جرم چې دی مستقیم دی یا غیر مستقیم دی که جمال مستقیم هم په شریک دی مستقیم هم په شریک دی نو صاحب مې نو په پوښتنه ده دا د قانون اگاهي باید څوک ورکړي ولې خلکو اوس په اگاهي په دې خبرو نه پوهیږي دا قانون اگاهي باید څوک ودي خلکو ته ورکړي چې جرم یا مستقیم دی غیر مستقیم
او مهرباني درته وایي استاد مهرباني استاد محترم سوال تاسو اوریدم
زه غواړم چې د ورور ته هم چې خبرونه تر پایه پورې تعقیب کړي دا محترم ورور ته چې د لپاره چې موږ باس نور اړخونم لري اطلاع صرف په دمانه چې هر څوک باید مکلفیت لري او نور اړخونم لري کې د اطلاع ځین وختونه کې اطلاع خپل جرم ګڼل کیږي نو دغه حالتونه باید تفکیک شي ډیره موضوع ته موږ ورور اشاره وکړه چې آگاهی څوک ورکړي د قانون نه د موږ په جزا قانون کې د اصل شتون لري او د حقوقي اصل د عمومي اصل د چې د قانون نه بې خبري عذر نه ګڼل کیږي څوک نشي کولی چې وایي زه له قانون نه هم خبر. اصل کې د خپلو اتباعو او د خلکو مکلفیت دا ده چې قانون نه ځان خبر کړي او وپوهېږي چې د کوم قانون چتر لاندې دوی ژوند کوي. خو دلته دولت د سہولتونو په خاطر د دې لپاره چې دغه آگاهي ترسره شي، د دې لپاره چې قانون حاکمیت عمومي او ډیر پلی شي، نو ځکه دولت ځینې مشخص ارګانونه چې هغه عدلي وزارت د نشر له طریقه په رسمي جریده کې قانون نشري او خلکو په لاس کې دا قانون ګدي له څو پرڅدوی خبر شي. د دې په څنګ کې نور مدني ټولنې او دغه جملې څخه رسنۍ دا دنده لري، لکه تاسو ډیر ښه خبرونه لرئ، دغه ډیر کولای شي چې نقش او رول ولوبوي چې څنګه آگاهي خلکو ته ورکړل سي. او په پوهنتونونو کې په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې په بخصوص په ممالک کې چې هلته د سواد کچه ټیټه ده، هلته خبره دا ده چې دغه له طریق مدني ټولنو له طریقه هم آگاهي ورکړل سي.
ډېر زیاته مهرباني قاري صاحب، پښتون اتمن ځواب واخیسته چې د قانون څخه نخبري معذرت نه ګڼل کیږي. یو بل اوریدونکی لرو، مهرباني خپل ځان معرفي کړه، کوم ځای نه دړي کني ولي؟ بله، په موضوع خبر نه ورور خاوردون کې اړیکه مشله ده، د بل تماس په طرف سو مهرباني خپل ځان معرفي کړه، کوم ځای نه د اړیکې نیولې؟ بله بله، د ازادي رادیو سره ستاسو تماس وصل دی، مهرباني.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نوم دې چې دی، کوم ځای نه د اړیکې نیولې؟
مولوی صاحب راغیم د مزان کابل نه تماس نیولې.
په خیر راغلی مولوی صاحب، څه به ویل غواړي؟ مهرباني موضوع اتمنه اوري تاسو.
ماشاءالله ډېر ښه پروګرام هم نیولی دی، او دا د عبرت دپاره چې څوک اوري انشاءالله عبرت به ترې دي، ځکه چې اکثره خلک په دې نه پوهېږي چې محرک اصلي د جرم آیا دام شریک د جرم ګڼل کېږي او که نه. نو دلته وضاحت پیدا کېږي. یو شی بل دی چې یو اصلا د جرم ده، او یو داسې چې یو سړی مرتکب د جرم کېږي او قانون کې څه وضاحت د دې په باره کې شته چې عام خلک آیا هغه دزګیرولی شي، اجرات شي کولی د دې مجرم په باره کې؟ څو پولیس راځي او څو خلک راځي؟ که عام خلک اجراات نیری که غیر قانونی دي د میلمنه مې دغه
او امیل مهرباني استاد درته وای. استاد مهرباني تاسو سوال واخستم.
ډیره ښه موضوع ته مولوی صاحب اشاره وکړه چې عام خلک صرف دغمره اجرات کولی چې دا مسئول معذفینو ته دی تسلیم کی، نور غچ اخیستنه جزا ورکونه د دولت حق ده او مسئولیت ده، نور خلک نیس کولی چې جزا ورکي مجرم ته، په صورت کې بیا دوی خپل مجرم ګڼي. یعنی دوی دغمره کولی شي جرم مخنیوي وکړي او مربوطه مراجع ته اطلاع ورکړي او مجرم ونیسي او هغه ته تسلیم کی.
او مهرباني او شواهد جمع کی ترڅو؟
نه نه، شواهد جمع کول د دوی دنده نه ده، متاسفانه موږ تاسو په اور
شواهد ولري بهتره به وي چې امنیتی ارګانون ته
هدف د ما مادي آثار دي. کله چې جرم تر سره کیږي مادي آثار ارته پرته ای کې دیسی سلا پرته ای کې دیسی چې مقتول په یو خاص وضعیت کې پروتي، نو خبره ده چې خلک د تلاس ور نه وړي. متاسفانه موږ تاسو په مملکت کې دغه وسایل دومره پرمختللې نه ده چې بیا پولیس او جنايي او عدلي قضایي ارګانونه اوسې کولای چې لغو پر چې دغه اسناد لاس پکې ولګي او د لمنځه لاړ شي، بیا جرم ثابت دل بیا مشکل ده. خو خبره ده چې دوی په د جرم په صحنه کې مداخله ونه کی، دومره وکړي چې د مجرم د فرار څخه مخنیوي وکړي او د مسول مراجعو ته تسلیم.
مهرباني استاد، یو بل اوریدونکی د اخلاقي په نوم له هلمند نه زموږ سره اړیکه نیولې، مهرباني.
دا ګران چې د اشرف غني سمز دا پښتنه لرو چې معنا د په کاري ولایت کې او پرموز باندې وروره دا د یک بچی باندې او معنا انور خاله ګراوري او پر غریب خر باندې او دا د یک بچو د ملکان روپي ټولي او دا غیر د معنا تر جر تر جر تر ساره.
بله اخلاقی صاحب، مونږ نن په دې موضوع خبرې نه کوو، بلکې په یو ټولنیزو اجتماعي موضوعاتو خبرې کوو. ان شاء الله تاسو نظر په نور خبرونه کې شریکو، مونږ دوه ساعته نور ژوندۍ خبرونه لرو. یو بل اوریدونکو په طرف زو، مهرباني چې تاسو مونږ سره اړیکې نیسئ، خپل ځان معرفي کړه، کوم ځای نه اړیکې نیولې؟ مهرباني. وعلیکم السلام، نوم دې؟ او څه به ویل غواړې مهرباني؟
هغه دا زما تا ډرامه چې ما واورې نو دې کې دا سیمه ته ملامت کړه، کې ځکه چې ته واښې ټول چې زه زما زتا خپل نه سیم نه کوم چې په خلاو کې په دې سره چې اوس دې یو څه چې زه نه پرېږم خپل هغه کې نه کوم چې نو دا جرم څه دی؟ جرم څه دی؟ تاسو
یعنی باید ځان آرام ونیسي څنګه کله چې د جنگ
څنګه لپاره وران دي؟ یا نو غواړي چې درالو ته ورسي؟ خپل غواړي درالو ته ورسي؟ دا څنګه چې غواړي درالو ورسي دا څنګه نه کوم چې
د ډرامې په اړه ستاسو نظر او مهرباني خیر اوسې شي نغه مونږ واخیستو بل اوریدونکی هم اخلو مهرباني تاسو ځان معرفي کړئ کوم ځای اړیکه نیولی بلې بلې زمونږ غواړئ مهرباني ځان دې معرفي کړه
سلام علیکم زدران سر لوګر ولایت اکرم
وعلیکم السلام اکرم جان ستړی مې شي مهرباني
یم پوښتنه لیم مېلمانه زه ده وروره چېرته دغه کس چې د جر مستقیمان شرکت نه لري او غیر مستقیمان لري نو د ده په شریعت حکم د شریعت کې دی مجرم پېژندل کېږي او
یعنی غیر مستقیم څنګه
لکه دا اطلاع لري که نه اطلاع لري په جرم باندې خو نور په جرم کې مستقیمان دی هغه شرکت نه لري شریعت کې اسلامي شریعت من نگاه نه دایت مجرم پېژندل کېږي او کله پېژندل کېږي
په دې اړه تقریبا دوه اونۍ مخکې موږ د دیني عالم سره هم خبرې درلودلې هغې وویلې چې دا غیبت نه ګڼل کېږي بلکې بهتره دا ده چې څوک خبر شي یعنی دا موضوع کې چې کله جرم واقع کېږي که څوک خبروي دا غیبت نه دی او که استاز هم څه خبرې درلودې حتمن درته وایي بل اوریدونکو په طرف ځو مهرباني بلې زموږ سره ستاسو اړیکه وصل ده مهرباني خبرې وکړئ بلې بلې مهرباني خبرې وکړئ تاسو اړیکه وصل ده مهرباني وعلیکم خیر اوسې مهرباني ځان دې معرفي کړه څه ویل غواړې او مهرباني موضوع ته راشه د خبرونې وخت کم دی مهرباني
دا موضوع
څه خبره ده او ورور خبر نه زمونږ د خبرونې وخت کم دی خیر اوسې خبرونه واوره ان شاء الله پوهیږي مونږ ته ګڼو اوریدونکو د 0 او 0 1 0 1 0 1 0 1 شمیرې لري غږیز پیغامونه هم پریښې دي استاد د دوی نظرونه اورو
زما نظریه دا ده چې نسیم په باره کې باید جمال اول د نسیم مور او پلار او د ده نږدې اقاربو ته خبر ورکړي او د هغې نه وروسته د قانون دپاره د پولیسو ته باید نږدې سرماموریت ته خبر ورکړي په دې شرط چې پولیس عادل وي نو اوله بهترینه نظریه دا ده چې خپل فامیل او رشته داران باید خبر شي تر څو چې د مخنیوی د دې پېښې واقعاتو وشي
زه عبدالولي همت یم د خوست ولایت څخه خبرې کوم چې هر څوک باید داسې سوچ وکړي د فکر وکړي هر څوک باید د جامې څخه دا هغه واخلي سند واخلي زه به لومړی نه باید سوچ وکړي لومړی نه باید فکر وکړي چېره که یو کس نه پر نظر شي چې دا په چکو باندې سړی ووهه او هغه چې د پولیس سره روان وه که دا د محکمې حافظه کړې وه سوچ یې کړی وه فکر کړی وه دی به نن داسې پېښې سره نه مخامخ کېده هر څوک باید د جامې څخه دا سند واخلي او دا حتی ورته واخلي
او مهرباني اوریدونکو ویل چې باید احتیاط وکړي بل ویل چې لومړی باید فامیل خبر شي مهرباني استاد
زه غواړم چې دغه موضوع باندې لږ څه نور هم وغږیږم د جرم د اطلاع پاک له خو مخکې له دننه د ورور څه کرام چې ویلې چې دا فقهي او شرعي بڼه لري که نه د اوریدونکو د معلوماتو لپاره زه باید ووایم چې زموږ جزا قانون کاملا د فقه څخه اخیستل شوی ډېری برخې د حنفي فقه نه اخیستل شوی دا کاملا فقهي بڼه لري او شرعي بڼه لري څوک د جرم نه مطلع اوسیږي او هغه خبر نه ورکوي موظف و مراجع ته د خپل جرم ګڼل کیږي د شراکت په جرم نه ده د اطلاع پاک لا پاسل کې ټول ادب او قانون وایي چې دوی باید د جرم نه کله چې خبريږي باید اطلاع ورکړي موظف و مراجع ته خو په دې کې ځینې نور موارد ته استثناءات دي یعنی او څوک د خپل د اقارب د جرم څخه مکلفیت نه لري چې اطلاع ورکړي د اقارب څخه مکلفیت نه لري ګټ دغه موضوع د موږ په مخکینی موقت اجرات قانون کې په واضح توګه درج شوی او په اوسني قانون کې مشخص توګه نه ده درج شوی خو په غیر مستقیم توګه کله چې شهادت حق د امتناع حق کله چې اقارب ته ورکول کیږي اطلاع خپل پولا طریقه موږ کولی شو چې اطلاع حق هم دوی ته ورکړل شوی چې امتناع وکړي کله چې دوی د اقارب موضوع په څنګ کې موږ د افغانستان د باندنی او د داخلي امنیت په ضد د جرایمو د قانون په اساس هلته ښودل شوی چې اقارب دغه مکلفیت نه لري چې دغه جرایمو څخه اطلاع ورکړي نو دغه څو قانونو له مخې موږ کولی شو چې د اقاربو د جرایمو څخه مکلفیت څوک نه لري چې اطلاع ورکړي خو په څنګ کې د بله موضوع د اطلاع په هکله دا ده چې که یو څوک پیږي چې یو جرم نه ده واقع شوی دی په دروغه توګه اطلاع ورکړي دا هم د افغانستان د جزا قانون د 318 مادې له مخې د جرم ګڼل کیږي او جزا ورته ټاکل شوی یعنی که یو څوک مطلقه توګه اطلاع ولري باید اطلاع ورکړي ځکه چې که اطلاع ورنکړي بیا هم جرم ده او که اطلاع نه لري په دروغه توګه موږ ګورو چې په ځینو موردو کې د اطلاع څخه سو استفاده کیږي. یو څوک خپل دښمن یو بل څوک سره رقابت لري نو هغه په دروغه توګه اطلاع ورکوي او هغه بندي کیږي او کیدای شي جزا ورباندې تطبیق شي. دغه اطلاع هم چې په دروغه توګه شوې ده دا هم جرم دی، موږ په قانون کې جرم ښودل شوی.
یعنی اطلاع باید دقیقه وي که چیرې
بله اطلاع دقیق اوسي، که څوک په دروغه توګه اطلاع ورکړي د یو جرم څخه دا پخپله جرم ده او هغه د تعقیب وړ ګرځي. بله موضوع زه فکر کوم چې په اطلاع کې موږ کشفي مراجعو ته دا ډېر مهمه خبره ده چې د کشفي د هنر او د جرایمو د تعقیب د هنر له مخې ځینې وختونه داسې کېږي چې سازمان یافته مجرمین داسې کوي چې د یو وړوکي جرم څخه عدلی او کشفی مراجعو ته اطلاع ورکی چې هغوی هلته بوخت کی او د دوی هدف دا ده چې یو لوی جرم ترسره کی او دا د موږ تاسو په اوسنی وضعیت د افغانستان په وضعیت کې ډېر مطابقت لري.
چیرې څوک اطلاع ورکوي حکومت ته دغه کس هغه هویت باید څومره محفوظ وساتل شي؟
دقیقا د موږ د اجراتو په قانون کې د شاهد د هویت په هکله دا ښودل شوی چې د ده هویت باید محفوظ اوسیږي. بیا د مطالعې په هکله چې نه ده ښودل شوی، خو دا حکم زه فکر کوم چې د مطالعې په هکله هم تطبیق مومي، یعنی کولی شي چې د ده شهرت هلته باید محفوظ اوسیږي او چا ته ونه ښودل شي.
ډېره زیاته مهرباني استاد، ستاسو سره بس خوند وکړو. د اوریدونکو څخه مننه چې زموږ سره اړیکې ونیولې. درنو اوریدونکو، تاسې د دوشنبې په ورځ د ماسپښین د 2:30 بجې څخه وروسته زموږ دا ډرامه هر وخت اورېدلی شئ. راتلونکې اونۍ 101 خدا نو د خبرونه دلته پای ته رسیدي چې ما یوسف زدران وړاندې کړه. بل خبرونه د فراګ استودیو سید سمی عباس وړاندې کوي. تاسو ورسره اوسې خبری مطالب لري کولی شي 0 او 0 1 0 1 0 1 0 شمیره ته مونږ ته غږیز پیغامونه هم پرې